بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران اډیو قدرمن اوریدونکو، زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1443 دریم هجری لمریز کال د کب د میاشتې 9 د 1443 شپږ څلویښتم هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 13 او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې له معمول سره سم اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د امریکا له زورویونکو سیاستونو سره د مقابلې پر ضرورت باندې د ایران ټینګار نومیږي. ورپسې به د ایران د تیلو د صنعت د ملي ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا به د شب قدر او د حضرت امام علی علیه السلام د گزار د خوړلو په هکله ځانګړی پروګرام واورئ، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوګوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو بریدونه په کلکه وغندل. د لبنان حزب الله د اسرائیلو جنایتونه وغندل، او د فلسطین د جهاد اسلامی غورځنګ یو مهم غړی شهید شو. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. اسلامی ایران د فلسطین پر ضد د اسرائیلو حمله په کلکه وغندلې. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکئی د فلسطین د غازی ترنګ د بی دفاع خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د حملو نوې پړاو په کلکه وغنده. هغه دغه حمله په نیوکی فلسطین کې د قومي پاکونې او د نسل کشی د جنایت دوام وبلو، او د صهیونیست رژیم د جنایتونو په ترسره کولو کې د امریکا د حکومت نیغ په نیغه مسؤلیت لرلو ټینګار وکړ. اسماعیل بکئی د هیک په نړیوالې جنایي محکمې کې د نسل وژونکي اسرائیلي رژیم د مشرانو په جنایتونو باندې په غور کولو کې د چټکتیا او د فلسطین د مظلومو خلکو د ملاتړ لپاره د اسلامي ملګرتیا موسسې لخوا د جدي اقدام د ترسره کولو، او د هیک د انصاف د نړیوالې محکمې د حکمونو د اجرا کولو، او صهیونیست رژیم ته د وسلو د استولو د غوڅولو، او له دغه رژیم څخه د هر ډول مالي او د اقتصادي ملاتړ د بندولو غوښتنه وکړه. د غازی ترنګ پر ضد د امریکا په اجازه سره د صهیونیست رژیم د حملو د نوي پړاو له پیلېدا وروسته د غازی هیڅ سیمه د اسرائیلو له حملو په امان کې نه ده، او دغه رژیم په کورونو، ښوونځیو، د کډوالو په مرکزونو او د بې کوره شویو خلکو په خیمو باندې سختې حملې کړې دي. د سوریې د دروزیانو منایو مشر په موقته حکومت سخته نیوکه وکړه. ایرنا خبری اجانس راپور کړی، د سوریې د دروزیانو منوی مشر شیخ حکمت الحجری د سوریې موقته حکومت د هیواد په خلکو باندې دیوی نقاب لرونکې ډلې د تاپلو حکومت وبلو. هغه ویل د سوریې ساحلي سیمې او هم سولیت د خواشینونکو حملو کتونکي او چیرې چې ډیری بې ګناه خل په ډیر وحشیانه ډول ووژل شول، او د خلکو په ذهنونو کې د داعش ډلې جنایتونه راژوندي کړل، او په دې لاره کې ټول نړیوال دینی اخلاقی اصول تر خپل لاندې شوال. د سورې د دروزیانو منوي مشر شیخ حکمت الحجری ویل، هغه کسان چې خپل ملت وجنی خائنان دي، مونږ دغه د خلکو وژل غند او د خلکو د وجلې د عاملانو په سزا کولو او له سورې څخه د ټولو خارجي ځواکونو په وتلو ټینګار کوو. د ویلو دا چې په سورې د واکمن تحریر الشام ډلې ځواکونو او غړي څو ورځې مخکې د سوریې په ترتوس، لازکیا او نورو ساحلي سیمو کې د لوی پیر کې د خلکو په کورونو باندې په حملو بریدونو سره زرګونو کسان شهیدان کړي او ډیر نورې ژوبل کړي هم دي. دغه ډلې د خلکو په کورونو باندې بریدونو سره هلته ګرانبیه شینان او نور سامانونه هم چور تلان کړل. د نړۍ اکثرو هیوادونو د تحریر الشام ډلې د دغو جنایتونو په هکله چوپتیا غوره کړې ده. د لبنان حزب الله غورځنګ د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو جنایتونه وغندل. مېر خبري اژانس راپور کړی، د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله په غزې ترنګ باندې د صهیونیست رژیم د حملو لسره پیلېدل وغندل. حزب الله په یوې بیانیه کې په غزې ترنګ کې د فلسطین د خلکو پر ضد نسل کشی په بې ګناه ملکي وګړو، ښځو او ماشومانو باندې حملې، هغه هم په داسې حالت کې چې په خوب کې وو او په داسې شرایطو کې چې د غزې اوسیدونکو له ظالمانه کلبندۍ او سخت لوږې سره مخامخ دي په کلکه وغندلې. حزب الله په یوې بیانیه کې ټینګار وکړ، د اوربند پر ضد کودتا لپاره د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ټروریسټي کابینې فیصله او د امریکا د حکومت په کامل ګډون او د نړیوالې ټولنې په ناوړه چوپتیا سره د جنگ له سره پیلول په دغه ټکي باندې ټینګار دی چې د اسرائیلو یاغي رژیم او د امریکا حکومت هیڅ ژمنې او موافقې ته پابند نه دي او دوی د یوې سکې دوه مخونه دي او د وینې تږي دي او د وژلې او د ورانې ژبې پرته بل هیڅ شی نه پیژني. د لبنان حزب الله غورځنګ بیا زیاته کړه، د امریکا د حکومت ماهیت او د فلسطین، د لبنان، د سوریا او د یمن پر ضد د جنگونو له لارې په سیمه کې د واشنگټن د بې ثباتۍ رامنځته کوونکي اقدامات د اور د بلولو په قدرت سره د نویو واقعیتونو او سیاستونو د تاپلو لپاره د امریکا هڅه په ډاګه کوي. د لبنان حزب الله د فلسطین له زړور مقاومت ډلو او د غزې ترنګ له اوسیدونکو څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د دنیا له پتیالیو او اسلامي او عرب ملتونو وغوښتل چې په غزې کې د فلسطین د ملت پر ضد نسل کشۍ کې د امریکا او د صهیونیست رژیم مشارکت رسوا کړي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ د سرایا القدس ویان شهید شو. هیر نه خبري اژانس راپور کړی، د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ په غزې ترنګ باندې د صهیونیست رژیم په بریدونو کې د غورځنګ د پوځي څنګ سرایا القدس د ویان ابو حمزه شهادت تایید کړ. د غورځنګ ویل چې د جهاد اسلامي غورځنګ د پوځي څنګ سرایا القدس ویان ناجی ابو صیب چې لقب یې ابو حمزه او په غزې ترنګ کې د هغه په کور باندې د صهیونیست رژیم په حمله کې شهید شوه دی. دغه راز د ابو حمزه میرمنه شیما ابو صیب، د هغه ورور غسان ماهر ابو صیب، د غسان ماهر ابو صیب میرمنه سارا او د صیب غسان ماهر او د دیما بچن هم په دغه حمله کې شهیدان شوي دي. د فلسطین په غزې ترنګ باندې د اسرائیلو په نوې حملو کې تر اوسه له 1400 څخه زیات کسان شهیدان شوي او په لسګونو نور خلک بېدرکه شوي هم دي چې تر خاورو کنډولو لاندې دي. ویرشته چې د فلسطین د شهیدانو شمیر نور هم پسې زیات شي. سپینې مڼې ویلي دي چې د اسرائیلو رژیم په غزې ترنګ باندې د حملو له بیا پیلولو څخه مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مشوره کړې وه. د امریکا د استازي غوښتنه له اسرائیلو سره د حماس غورځنګ د نوي موافقې کول وو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د فلسطین د حماس غورځنګ لوړ رتبه غړي اوسامه حمدان ویل، د امریکا د استازي سټیو ویټکاپ ټوله هڅه له صهیونیست رژیم سره د حماس د پخوانۍ موافقې ختمیدل او د نوې موافقې ترسره کول وو. هغه نن سهار وختي له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، موږ له هغه پلان سره چې د اوسنۍ موافقې د ختمېدا او نوې موافقې ته د رسېدا په معنا وو مخالفت وکړ. اوسامه حمدان زیاته کړه، موږ د امریکا د استازي سټیو ویټکاپ وړاندیز ته په مثبت نظر وکتل، په دې شرط چې دغه وړاندیز د موافقې د دوهمې مرحلې د اجرا لپاره یو پل واوسي. د حماس غورځنګ لوړ رتبه غړي اوسامه حمدان بیا ډګینه کړه چې د امریکا استازي سټیو ویټکاپ د اوربن له اوسنې موافقې څخه د سهونیست رژیم د وتلو زمینه برابر کړه. هغه زیاته کړه د اوربن ټینګېدل یو اساسي موضوع ده چې باید په هرې موافقې کې ورته په صراحت سره اشاره وشي. اسامه حمدان ویل کچېرې سهونیست نیوګر رژیم داسې فکر کوي چې په پوځي حملو سره په موږ دباو واچوي نو په توهم کې دی. هغه زیاته کړه د سهونیست رژیم لومړی وزیر نتنیاهو د واک په لیونتوب اخته دی او د خپل د فساد له دوسیو څخه د تیښتې لپاره د جنګ د لسره پیلولو فیصله کړې ده. د حماس غورځنګ دغه لوړ رتبه غړي اسامه حمدان بیا زیاته کړه نتنیاهو د خپلو شخصي ګټو او د سیاسي دلایلو په خاطر د جنګ د اوږدولو کوشش کوي. پاکستان د غازی تلنګ پر ضد د اسرایلو بریدونه وغندل. زمون خبریال راپور کړی پاکستان د روژې په مبارکې میاشت کې په غازی تلنګ باندې د اسرایلو د هوایي حملو له سره پیلېدل د یوه بوږنوونکي تیریګر اقدام وبله او کوم چې تر اوسه له 400 څخه زیات فلسطینیان شهیدان کړي دي. د پاکستان حکومت ویل موږ له نړیوالې ټولنې غواړو په غازی تلنګ کې د اسرایلو د تاوتریخوالي د سمدستي ختمولو او په غازی تلنګ او منځني ختیځ کې د سمدستي او د تلپاتې سولې په لور ډیپلوماتیکې هڅې له سره پیل کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یوې ویاندې روسالیا بولین په غازی تلنګ کې د فلسطین د ماشومانو په حالت اندېښنا څرګنده کړه او زیاته کړه مونږ ډېر زیات اندېښمن یو، د ماشومانو ژوند له څو اړخونو له خطر سره مخامخ دی. په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت وویل چې د اسرائیلو په نوې بریدونو کې له 400 څخه زیات کسان شهیدان شوي دي چې 144 پکې ماشومان دي او دغه راز ډېر ماشومان ژوبل شوي هم دي. دغه راز امریکا وویل چې حماس غورځنګ د غزې تلنګ د وژنې بشپړه مسؤل دی او زیاته کړه چې دغه غورځنګ باید د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ لخوا دوربند د تمدیدولو وړاندیز منلی وای. دغه را د جرمنی خارجه وزیر انالینا بیربوک په غزې تلنګ باندې د اسرائیلو د سختو هوایي حملو په هکله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه را د اسرائیلو رژیم د جنگ وزیر یسرائیل کاز په 13 جنوري میاشت کې دوربند له پیلې داراسې په غزې تلنګ باندې د سختو هوایي بریدونو پیلول وروسته پرون حماس غورځنګ ته خبرداری ورکړ چې د لوبې قوانین بدل شوي دي. هغه زیاته کړه کچېرې حماس غورځنګ زر د اسرائیلو ټول بندیان خوشې نه کړل نو د جهنم دروازې به خلاصې شي او حماس غورځنګ به په سمندر او ځمکه کې د دغه غورځنګ تر بشپړه ختمېدا پورې د اسرائیلو د جنگ وزارت له سا ګزار سره مخامخ شي. د افغانستان طالبانو د اسرائیلو رژیم حمله وغندلې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په غزه ترنګ باندې د سهونیست رژیم د حملو له سره پیلېدل په کلکه وغندل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدر منوریدون کوز بیوا سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کو چې د امریکا له زوروین کو سیاستونو سره د مقابله پر اړتیا د ایران ټینګار نومیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د امریکایي چارواکو د لاسوهنکو خبرو ته په غبرګون کې ویل د امریکا حکومت هیڅ حق نه لري چې د ایران د بهرنی سیاست لپاره امر نه هی وکړي. عباس عراقچی امریکایان ته په وینا کې یادونه وکړه چې په ایران باندې د دوی ولکا په 1450 هجري لمریز کال کې پای ته رسیدلې ده، یعنی د اسلامي انقلاب له بریا سره هممهاله. د ایران خارجه وزیر همداشان امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې د اسرائیلو له ټیروریسټیک اقدامات او نسل وژنې څخه ملاتړ پای ته ورسوي او د یمن د خلکو عام وژله هم بنده کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په شپې په یمن باندې د نوي بریدونو حکم ورکړ. له دې امر څخه وروسته امریکا او انګلستان همداشان سهونیست رژیم په یوه ګډ یرغلیز اقدام کې د سنا او د ساده په شمول د یمن په بیلابیلو سیمو کې په عامو وګړو او عمومي تاسیساتو باندې پراخې بمباري وکړې چې په ترڅ کې د ښځو ماشومانو په شمول په لسګونو کسان شهیدان او ژوبل شوي هم دي. لدغو بریدونو څخه وروسته امریکا ایران ته سخت ګواښ وکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز ادعا وکړه چې د ایران پر خلاف ټولې لارې پر میز پرتې دي او ایران بیا له یمن څخه ملاتړ ختم کړي. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګرس هم ادعا وکړه چې د امریکا بریدونه به تر هغې پورې دوام ولري چې له پوځي اقداماتو څخه یمن لاس اخیستی نه وي. لا ډیر پخوا څخه ایران له یمن سره مرسته کړې ده او غوره ده چې ایران دغه کار بند کړي. له یمن څخه د ملاتړ په باره کې د ټرمپ د چارواکو تورونه او ګواښونه په حقیقت کې د هماغه سیاست دوام دی چې امریکا د څو لسیزې را په دې خوا د ایران پر خلاف تعقیب کړی دی. د ایران پر خلاف ټولې لارې چارې د میز پر سر دي. دا هغه خبره ده چې د لاجاربوش څخه رانیولې بیا تر باراک اوباما، جو بایډن او ډونالډ ټرمپ پورې د امریکا ټولو ولسمشرانو کارولې ده. دوی ټولو کوشش کړی دی چې د زور د خبرې له لارې ایران وویروي. امریکا حتی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی ته د لیک لاستولو وروسته هم دغه غیر منطقي رویه پرېښودلې نه ده. خو له سره له دې ایران هیڅکله د زور خبرې په وړاندې تسلیم شوی نه دی، بلکې دغه ویرونو او زورویانو ته د ایران ځواب د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله خامنئی لخوی څخه بیان شوی هم دی. د ټرمپ د لیک څخه یوه ورځ وروسته د اسلامي انقلاب رهبر جوته کړه دا چې ځینې بدماش حکومتونه د مذاکراتو پر ضرورت ټینګار کوي. د هغوی مذاکرات د مسایلو د هوارولو لپاره نه ده، بلکې د تحکم لپاره دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تیلو ملي ورځ د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو، په ایران کې د تیلو د صنعت دا ملي کېدو د ورځې په مناسبت لایو ځانګړي پروګرام سره ز جمیل بنگش لا خپل محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله چې د پروګرام تر پای سره پاتې شي او همدار از موږ سره په دې اړه او زموږ نورو پروګرامونو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. parstoday.ir/bs زموږ د انټرنیټي سایټ او زموږ د سایټ درکتي او زموږ د انټرنیټي سایټ درکو تاسو ته وړاندې شو. پښتو 998.com هم زموږ د بریک لیک ادرس ته نو ولند دم کو بیا حاضر یو.
دانوریدونکو د 1499 هجری لمریز کال د کب 99 نیټه چې د 1950 میلادي کال د مارچ ل شلمې نیټه سره برابر ده، له استعماری قوتونو سره د ایران د ملت د مبارزو په جنتره کې یو تلپاتې ورځ ده. دغه ورځ د ایران په ملي کال هنداره کې د تیلو د صنعت د ملي کېدو ورځ نومول شوې ده. د کب 99 نیټه په هغه مبارزه کې د ایران د ملت د کامیابۍ ورځ ده چې مقابل لوری یې کورنۍ استبداد او بهرنۍ استعمار و. د ایران تاریخ د اسلامي انقلاب له کامیابۍ مخکې یو لړ ترخی پیښې درلودلې چې له هغو څخه د ایران د ملت په حقوقو باندې تیرې سپکاوی او د دغه ټاټوبی د زیرمو او شتمنیو لوټل وو. د ګلستان او ترکمان چای د تړونونو په شان د شرمناکو او اسیرونکو معاهدو لاسلیک کول خودنه کوي چې دغه هیواد په خپل تیر وخت کې څه ډول د اروپای، روسیې او وروسته د امریکې د حکومتونو د سیالۍ ډګر و. د ایران د تاریخ په اوږدو کې سلطګرو طاقتونو کله په دوکې او فریب سره او کله هم په زوره او د وختونو د سستو او وابسته واکمنیو د دوران له کمزورۍ څخه په ناوړه استفادې سره خپلې زیاته غوښتنې په ایران باندې ورتپلې او له ایرانه د نالایقو پاچاهانو سره د تش په نامه لاسلیک شوو تړونونو تر عنوانونو لاندې یې یو لړ امتیازونه ترلاسه کول.
ازنو په دغو کې یو تر ټولو عجیبه تړون هغه تړون و چې د ایران حکومت له بارون جولس اروټرز را لاسلیک کړ چې د هغه له مخې له ټولو ځنګلونو، نهرونو، د کویلې او اوسپنې، بیسو، سوربو او تیلو وغیره له زیرمو څخه تر اویا کلونو پورې د ګټې اخیستنې او استفادې کولو امتیاز یو بهرني شرکت ته ورکړ او له ګټې اخیستو وروسته له خالصو سرچینو څخه د ایران ونډه 15% وه، یعنی د شتمنۍ د خاوند ونډه تقریبا 14% وه. تقریبا دیرش کاله پس هم په 1902 کال کې د ایران د هغه وخت د حاکمیت لخوا د ایران له 15 شمالي برخو نه پرته په ټول ایران کې د تیلو د موندلو، راوستلو، ګټه اوچاتولو او هغو د خرڅولو امتیاز د شپیتو کلونو لپاره ویلیام ناکی ډارسي نومي یو بل انګریز ته ورکړی شو. په دوهم نړیوال جنگ کې د برتانیې، روسیا او بیا د امریکې لخوا د ایران لا قبضه کولو وروسته د زیرمو په تیرا بیا د تیلو پر سر د استعمارګرو سیالي زیاته شوه. په دې مینځومیان کې د برتانیې حکومت د ایران د جنوب په تیرو باندې د خپلې سلطې د ساتنې په لړ کې په 1903 کال کې یو بل تړون چې پکې ګول شایان تړون باندې مشهور شو ترلاسه کړ. دغه تړون د ټولنې د باخبرو کسانو په تیرا بیا په پارلیمان کې د ایران له مبارزو دینی عالمانو د آیت الله کاشانی لخوا له سخت اعتراض سره مخامخ شو. البته برطانیې خپل چلند جاری وساته او د اعتراضاتو په لیدو سره د ډارسي تړون په لغوا کېدو یو بل تړون چې له لومړني تړون څخه لا زیات بد وو له ایران سره لاسلیک کړ چې په 1903 تړون مشهور شو.
په دغو اقداماتو باندې اعتراض کې آیت الله کاشانی د برتانیې د تیلو د شرکت په خلاف یو سخته بیانیه جاری کړه او ځینو استازو پارلمان ته د تړون د لغوه کېدو طرحه وړاندې کړه. نو له دې امله د برتانیې حکومت په خپله ګټه د حالاتو د بدلون په لټه کې وو او په دا ډول د سیاسي مبارزو روحاني مشر آیت الله کاشانی د باچا د تالی څټو لخوا د شپې په وخت په کور کې ونیوي شو او بیا کرمانشاه ته منتقل کړی شو او له هغه ځایه لبنان ته جلا وطن کړی شو. په دغه دوره کې د مؤسسانو فرمایشي پارلمان جوړ شو او د اساسي قانون په بدلولو سره د پارلمان د ړنګولو د اختیار په شمول ځنې اختیارات باچا ته ورکړی شول او د 1903 تړون د قانوني کولو لپاره د ګیس ګولشایان الهاکی تړون نومې خیانت کوونکې طرحه د 15مې دورې په وروستیو کې پارلمان ته وړاندې شوه خو تصویب نشوه ان تر دې چې د پارلمان 15م پړاو ختم شو. د پارلمان په 14م پړاو کې د تهران د خلکو لخوا د آیت الله کاشانی په غوره کېدو د ځینو علماو په کوشش سره هغه وطن ته راستون شو. د 14م پارلمان په یوه ړومبنۍ غونډه کې په خپل غیر قانوني جلا وطنۍ او د هغه په علتونو د مؤسسانو د جعلی جرګې یعنی د پخوانی سنا جرګې د مصوبو په بې اعتباره او د تیلو په تپل شوی تړون باندې د اعتراض په اړه د آیت الله کاشانی پیغام د ډاکټر مصدق لخوا په پارلمان کې ولوستل شو. د دغه پیغام په یو برخه کې وویل شول د ایران تیل د ایران له ملت سره تعلق لري او هر ډول چې وغواړي ورسره به چلند کوي او هغه قانوني تړون چې په کرکې او زور سره وتپل شي هیڅ ډول قضایي ارزښت نه لري او د ایران ملت له خپلو مسلمو حقوقو څخه نشي بې برخې کولی. په ټول هیواد کې د تیلو د صنعت د ملي والی په عنوانېدو سره آیت الله کاشانی په یوه مفصله اعلامیه کې په دې لاره کې کوشش د مسلمان ملت دینی او وطنی دنده اعلان کړه او خلکو د آیت الله کاشانی په لارښوونې او د پارلمان د ځینو استازو په غږملتیا سره د تیلو د صنعت له ملي کېدو څخه په ملاتړ کې مظاهرې او غونډې جوړې کړې. بلاخره د 1928 کال د کب د میاشتې په 29 نیټه د تیلو د ملي کېدو لایحه په پارلمان کې تصویب شوه.
ایزانو خو د ایران د تیلو د صنعت ملي کېدنه د دسیسو د ختمېدو په معنا نه وه، ځکه چې دغه اقدام د انګریزانو لپاره د منځني ختیځ د تیلو د سرچینو پورې برخې باندې بیا د هغوی د ناروا استباري تسلط له لاسه ورکولو په څیر و. همدغه مسأله د 1953 کال په اګست کې د ایران د وخت د وزیر اعظم ډاکټر محمد مصدق د حکومت په خلاف د امریکا او برتانیا د کودتا د رامنځته کېدا سبب شو. له دغه کودتا وروسته د برټش پټرولیم کمپنی اور ایڈوی شیل پیٹرولیم گالف آئل کارپوریشن موبائل آئل کارپوریشن سٹینڈرڈ آئل کمپنی اور کیلیفورنیا ویڈزیاکو پر شمول د تیلو شرکتونا د ایران د تیلو د لوٹلو ڈگر تا داخل شول او یو نوی کنسورشیم جوړ کړ. آیت الله کاشانی په دغه حساس وخت کې له حکومت سره مبارزه تر پاتې او د غورزو د ساډوبې د حالت او دغه وخت پارلیمان د مصوبو د بے باوري او لا کنسورشیم سره د تیرو د تړونو په اړه ملګرو ملتونو ته یو خط ولیکه. په هغه اعلانیه کې چې لا کنسورشیم سره د تړون په اړه جاری کړه په واضح توګه د امریکې په سیاستونو او له برتانوي حکومت سره د ملګرتیا او اړیکو په ټینګولو نیوکه وکړه. خو امریکایي او برتانوي استعمارګرانو د پاچا د رژیم لا ملاتړه په ګټه اخیستو سره د اروپا او امریکې د تیلو په 1400 شرکتونو مشتمل کنسرشم له خوا یې او تړون په ایران باندې وتپه او یو ځل بیا د ایران د تیلو په لوټلو لاس پورې کړ او په عملي توګه د تیلو د صنعت د ملي کېدو قانون هیر کړی شو، چې حتی د دې چې د تیلو لا موندل نه واخلي د هغوی د کوهیانو د کنلو او کنټرولولو د تیلو راویستلو او د هغوی د چڼلو او صادرولو پورې ټولې چارې د لویدیز د تیلو د سترو شرکتونو او بهرنیو ماهرانو په انحصار کې ورغلي.
البته د وخت په تیریدو سره تاریخ یو لړ عبرتناک درسونه هم لري. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ نه تر مخکې پورې د تیلو برخلیک د دغه صنعت د ملي کېدو باوجود په هماغه ډول ټاکل کېده چې ناوړه اقتصادي پایلې د انقلاب له کامیابۍ نه تر وروستو کلونو پورې په اقتصاد کې د یوازنی پیداوار له اقتصاد سره د سختو وابستګیو په وجه د لیدو وړ وي. دغه وابستګی د تپل شوی جنگ په شروع کېدو او د ایران د تیلو په کویانو او پلیټ فارمونو باندې د دښمن د حملو په زیاتېدو سره لا واضح شوې. بلا شکه د یو زیږونکي اقتصاد د ارزښت پر رامنځته کولو او تولیدولو کې د یوې حیاتي مادې په توګه د تیلو لرل په نورو اقتصادي برخو کې د تولید په وده کې نیخ په نیغه تاثیر لري او کولی شي د صحیح استعمال په بڼه کې د تولید په سیستم کې د پوره گردش یعنی د کار د ځواک، سرمایې او تولید د رومبنه ماده لپاره پراخه زمینه برابر کړي. په بل معنی د سامانونو د تولید سیستم ته په داخلي بڼه ورکولو او د اقتصاد په تقویتولو کې د تیلو د رول اهمیت د ثروت او سرمایه د تولید په هدف سره ده، او دا هغه ستر هدف ده چې همدا اوس د ایران د اقتصاد پر راتلونکي کې افق کې د مقاومتي اقتصاد د ستراتیژیو په لړ کې وړاندې شوی ده.
ایزنو د تیلو له صنعت سره د اړوندوالي کمول لاغو ضروریات دي چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د مقاومتي اقتصاد ځانګړتیا په بیانولو کې په ځلنو ورته اشاره کړې ده او څرګنده کړې ده چې دغه اړوندوالې زموږ سلکلن سپیره میراث دی او بایکاټونو ته لامدې نظره پاملرنه وکړه شي. لمدغه فرصته چې نن موجود باید استفاده وشي او کوشش وشي چې د تیلو ځای نورو درآمد زیږونکو اقتصادي فعالیتونو ته ورکړي شي. دویم دارنګا د ساينسي او علمي صنایع وده او پراختیا ته پاملرنه هم لاغو کارونو بللی دا چې لکوي شي دغه خلا تر زیاتې اندازې پورې ډکه کړي. په دې لړ کې په مقاومتي اقتصاد ابلاغیه کې د تیلو د صنعت د برخې اهمیت په پام سره په دې زمينه کې د خرڅون پر رودو کې د تنوع د رامنځته کېدو د ستراتیژیکو زیرمو د زیاتوالي او په تیر بیا په ګډو میدانونو کې د تیلو او ګیسو د تولید د ظرفیتونو پراختیا د تیلو ګیسو پیټرو کیمیکل محصولاتو او تیلي پیداوارونو د صنعت د ارزښت د لړۍ د تکمیل لارې د اضافي مالیو د زیاتوالي په شمول په څو مهمو موضوعګانو باندې تاکید شوی دی. اوس د ایران د گاونډي او شاوخوا هیوادونو ترمنځ په ایران کې د تیلو صنعت داسې لوري ته حرکت کوي چې وکړي شي خپل مقام د اقتصادي بنسټیز بنیاد په توګه مضبوط کړي. په دې ورستیو دوو لسیزو کې ایران د تیلو په صنعت کې د بایکاټونو باوجود زیاتې توانمنۍ حاصل کړې دي او د چاڼ ځایونو د طرحو او د پیټرو کیمیکل او ګیسو او تیلو د پیداوارونو د طرحو په اجرا سره مختلف محصولات تولیدوي او د هغو یوه برخه یې د تیلو په صنعت کې لفنی تجربو سره عمل تجاری کړي هم ده.
تهران رادیو مینوالو د کب د میاشتې د نهویشتمې یعنی د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدو د کلیزې په مناسبت مو دا ځانګړی پروګرام واورېد. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د برخلیک د ټاکلو شپې د تهران د پښتو خبرونه یو خوږ مینوالو د خدای تعالی د دسترخوان میلمنو د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې دا د ډیرو حساسو او بختورو شپو ته رسیدلی یو، یعنی د قدر شپو ته. د روژې زړه ته هغه شپې ته چې تر زرو میاشتو غوره ده، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. خوږو دوستانو، حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین منګش
ستاسو خدمت حاضر شوی. هیله ده تر پیرا سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زر میاشتې یعنی تر اتیا کلنو زیات عمر دا هغه ظرفیت دی چې خدای د دغه بختورې شپې لپاره ګرځولې دی. هغه عبادت چې د قدر پشپا کیږي تر زرو میاشتو عبادت غوره دی. څوک چې د قدر پشپا کې دوه رکعت لمونځ وکړي داسې دی لکه چې زر میاشتې هر شپه دوه رکعت لمونځ کړی وي. دا امتیاز هغه توفیق دی چې خداوند متعال پیغمبر او مسلمانانو ته ورکړی دی چې هغوی وهڅیږي او دا شپه په عبادتونو تیره کړي او له برکتونو یې استفاده وکړي.
خوږو دوستانو د پالونکي له رحمته د استفادې لپاره باید له وخته په تیره بیا له ورځو او شپو په ډیره ښه توګه استفاده وشي، ځکه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د زمانه د ورځو لپاره ځینې مقدس شیبې او د الهی رحمت وږمې دي، خبردار اوسئ او ځانونه دغه وږمو ته مخامخ کړئ. د روژې میاشته د خدای د میلمستیا او ډیره بختوره میاشته او پکې د قدر شپې لا ډیر لوړ مقام او منزلت لري. د قدر په شپې د انسانانو د یو کال تقدیر لیکل کیږي او د هغه رزق او د عمر انجام او نورې چارې په دغه بختوره شپه ټاکل کیږي. دغه چارې په دروشکو کې په ډیر ښکلي ترتیب سره رامنځته کیږي. په نولسمه شپه د لیلۃ القدر سریزې برابرېږي. په دې ډول چې کتابونه پرانستل کیږي او د برخلیک صحیفې خلاصیږي. یویشتمه شپه چې لا لوړ مقام لري د عالم ټول چارې په تیره بیا د هر انسان حالت لیکل کیږي. او درویشتمه شپه د هغوی د مهر او تایید شپه ده. خدا شپې په دې ډول پلان شوی چې مؤمنان وکولی شي په پوره چمتوالی سره دغه مرحله کچ کړي او د لیلۃ القدر فضیلت ته ورسیږي.
عزیزانو په دغو شپو یو ډیره غوره کار احیا یا مغه د ماښام له لمنظر تر سهاره پورې د دغې شپې رونل دي. البته رونل یوازې نه اوده کیدل نه دي، بلکې هغه څه چې مهم دي د زړونو بیداری، پوها او بصیرت دی چې انسان د آسماني پرښتو په حضور کې د فیض او رحمت مستحق ګرځي او د ښې الهي بدلې او جزا سبب کیږي. د شپې رونل په عبادت او دعا سره د قدر د ټولو شپو یو وظیفه او دنده ده. خو درې ویشتمه شپه لا ډیر اهمیت لري. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمایي که نورې شپې د رونې نکړې شوې خو نو هڅه وکړه د درې ویشتمې شپې رونل او عبادت له لاسه ور نکړې. بے لشکا د قدر پشپو کې یوازې ویخ پاتې کېدل د هغوی د درک لپاره کافی نه دي، بلکې نور اقدامات هم ضروري دي. لوی اوس مهال عارف د قدر د شپې د درکول لپاره له مخکې د تیاری په حق له داسې وایي. مؤمن انسان باید له مخکې ځان تیار کړي او په دغه شپه کې د عبادت سریزې برابرې کړي. مثلا باید په درس کال کې د دغو شپو لپاره مناسب ځای، مناسبه او پاکه جامه، مناسب عطر او د دغه شپې خاصې دعاګانې تیار کړي او له خپل مولا سره د خبرو کولو لپاره ژور او زوغ او ولوله پیدا کون کی الفاظ غوره کړي. هغه باید لمخ کې د مستحق و افراد او په پیژندلو پسې وي چې په دغه شپه غوې ته صدقه ورکړي. لکه څنګه بچي حضرت امام صادق علیه السلام د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره هر ورځ لک شان صدقه ورکوله او فرمایل به خای د قدر شپه درکړې شو.
خو دوستانو د قدر د شپو یو عمل د سر د پاسه قرآن نیولل دي. روژتي مؤمنان د روژې په میاشت کې او د خدای په کور کې د خدای کتاب پرانیزي، هغه په سر کې ګدي او خپل شفیع یې ګرځوي. دوی د قرآن په محتوا او مطالبو غور کوي. د قران لمنه ته پناوړي او ورسره پیمان نوې کوي چې د قران په نوراني معرفت سره د خپل ژوند ټول اړخونه نوراني کړي. خدای بخلی آیت الله مرزا جواد ملکی په دې با وای په سر د قران د کې خودلو په وخت د انسان سر چې د هغه د عقل او پوهې د مرکز او مرکب په شان دی د قران په وسیله پیاوړی کیږي او انسان د قران د هغه د عظمت په وړاندې خاصه ګرځي.
ایزانو گناه خدای تعالی ته د انسان د نګدی کیدو په وستون یو لوی خند دی او توبه دغه زن ډیری کوي او د زړه آینه د خدای د ایمان مینې او محبت لپاره تیاری توبه استغفار پخیمانی او د گناه د پرې خودلو کلک هوډ ته وای او له خدای سره د پخلا کیدو او هغه ته د ستنیدو لپاره تر دې زیات ښه فرصت بل کوم کی دی شي. دا سش پچی پکی دا خدای دا در مخور او عزتمن کسان او ملائکه او جبرائیل او قرآن وسیله ګرځول کیږي او بیا دا خدای رحمت او مغفرت تا په هیلمن زړه سره مخونه حق ذات تا اړول کیږي. په روایتونو کې راغلی دی کله چې ګناهګار کس لخپل او کړو پخیمانه شي او خدای تستون شي او وای چې اے خدایا بد می کړی دی. خدای تعالی فرمای اے زما بندا دا چې توبه دې وکړه او ما ته دې وکړه لدې چې دوباره مونږ ته ستنېږي شرمنده موسا زه داسې بخون کې هم چې بخل نه کوم زه یم حلیم او صابر چې بیړه نه کوم زه یم چې په ګناهونو پردا اچوم او توبه کوونکی منم او لا خطا کارو تیرے گم او پا پخیمان شبیو کسانو رحم کوم او زیم ارحم الراحمین. سوک زما در تراغلی دی چه ما رد کڑی وی چا ما تا پانا رولی دا او ما رد کڑی دی سوک ما تا ستون شبی او ما ندی مندلی چا لما چغوختی دی او ما ندی ور کڑی چا لما بخنا او مغفرت وخت دی او ما ندی منلی زیم حق خدای چې گناهونه بخشم او عیبونه پټوم او لغمجنو سره مرسته کوم او په جړه کوونکو رحم کوم او زیم په پټو او ښکاراو خبر.
د قدر د شپې یو مهم شی د انسان د تقدیر ټاکنه ده. په دغه شپې تر بل کاله پورې د انسان د یو کال ټول مسایل لیکل کیږي د خیر او شر اطاعت او معصیت زوکړه او مرگ رزق او روزی او داسې نور شیان. نو هر څه چې په دغه کال کې ولیکل شي حتمی او پوره کیږي خو انسان داسې وسایل په لاس کې لري چې کولی شي له دوی په استفادې سره په دغه شپه خپل برخلیک تر یو حد بدل کړي او همدا مسله د قدر له شپې لا ډیره استفاده او د هغې لا ښه پیژندل ضروری کوي. بې له شکه هغه وسیله یې له دعا بل څه نه ده. دعا د انسان د روح د پاکۍ لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. حضرت امام سجاد علیه السلام چې زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت دی په دغو شپو دعا کولو ته ډیر زیات اهمیت ورکوه. هغه بزرګوار په خپلو دعاګانو کې هر هغه څه چې د خیر او صلاح او نیکمرغۍ سبب کیږي له خداوند متعالی غواړي او له خدایا د قدر په شپه د دعا او لمونځ توفیق غواړي.
اکثر خلق د قدر لشپې برخمن کیږي، خو ځینې به برخه پاتې کیږي. دا هغه کسان دي چې ل خپل مور او پلار سره بد سلوکی کړی وي. لا معصومانو د یو راغلی روایت لمخې هغه کسان چې والدینو آک کړی وي ل لیلۃ القدر برخه من کی او خلی لاس ل دغه شپې تیریږي. آک یعنی دا چې مور او پلار ل خپل ځانا بالکل شړلې وي او خری ورته کړی وي. که انسان د مور او پلار زړه مات کړي او دوی دې نتیجې ته ورسیږي چې بچه د خپلې مینې او محبت له دایرې وباسي، داسې کس د خدای د رحمت له دایرې هم بهر کیږي. بل ډله هغه کسان دي چې د مؤمنانو کینای په زړه کې وي. دوی د لیلۃ القدر له فضیلته هیڅ ګټه او برخه نه وړي. پر دې اساس انسان باید د قدر له شپو مخکې زړه له ټولو بدو او ناخوښو صفتونو پاک کړي او له خدای په تیره بیا له صالحو بندگانو سره خپله رابطه اصلاح کاندي. آخري خبره دا چې د قدر شپه داسې شپه نه ده چې د سهار په رسیدو سره پای ته ورسیږي، بلکې یو بل پیل دی. یعنی د قدر په شپې سره د ژوند یو نوی پړاو پیلیږي. د قدر د شپو درک کوونکی مؤمن باید له هغو بریاوو او الهي مقدراتو چې په دغه عظیم شپې کې د هغه لپاره برابر شوي ښه استفاده وکړي. قطعا په دغه شپې د انسانانو تقدیرونه لیکل کیږي، خو د اسبابو او مسبباتو د قاعدې مطابق د ځینو مقدمو او سریزو برابرېدل په خپله د انسان په لاس کې دي. د مثال په توګه څوک چې د قدر په شپه له خدای جنت غواړي، باید په درست کال کې په دغه غوښتنه عمل هم وکړي او په یو متحرک فعال او له هلو ځلو او کوشش ډک ژوند سره د خپلې غوښتنې د تحقق ذریسې برابرې کړي.
عزیزانو د قدر په شپو ورځ کې او نن د مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام د ضربت خوللو شپه هم وه. هیله کوو چې تاسو په دغو شپو ورځو کې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، الله تعالی مو عبادتونه روژې په خپلې درگاه کې قبول کړي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان دیس بارو
خاد او آبادو سر.
تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یو نوی لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئی له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه در سره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یو تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یو نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه. آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت په وخت یو کال شوی و. شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانی نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سوره مائده په مبارک آیت کې فرمایي، هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشریت ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.